زما په فکر باندې خدا خبرې کړه نه ده، ځکه دی کې داسې عالمانی چې صرف بے سنت ترلاسه کړی او تعلیم بیا غونه نه اوونه تعلیم به نه کړی، دا غونه پوهه به نه د ماسټرۍ په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه پوهه نه، دا خلکو ته دغه شی شانتي سرند ورکړل شي او بیا دا خلک به دغه سند په اندازه وګومارل شي. نو زما په فکر داسې به وبنه شي چې ټولنې ته یا خدمت وکړی شي یا نور چې څنګه چارې دي هغه شارې په مخ باندې بوزي. زه خو په خپل فکر کوم دا پرېکړه بس سمه نه. السلام علیکم.
السلام علیکم نزد ریڈیو ټول اوریدم کو کرکون تا حضرت کوم سلام علیکم زاد لاجن زمین د هلمند ولایت نوزاد ولسوالی پر شاد دش پیغام شردم نو ورور مرد تا ډیر ده او په کوم سره مخامخ یو تقریبا د نوزاد ولسوالی د سکوت په حالت کې ده. نو د حکومت سره مرد اوشتن لرو چې مر سره کوم رسته وکي او خاص مر اوشتن دا راځي د پر حد باندې مشتو تری. و سلام به احترام
دا هغه خلک دي چې طبیع خوندي کول یې خپل سرونه قرباني شو. ماینه وایال به پسرای کې و تا ته به پسرای کې د وتاک زی در کړو چې دا ماینه وایال یې ټول بمباریدلې هغه قرباني ته دوی غاړي شي بی. او نن تر ولاړې هغه عزتمن خلک دي چې په اویا دولت زور ته سر ټک نه کوي. نن تا لاسونه در شاور اړولې چې شي کړی دي یا د وای د کلدارو سودا کړی تا لاسونه در شاور اړولې داسې خپل ورس سره سړی کوي. دا خو عین دښمن ته ځای ورکول دي. خپله پاچاهي کوه په بیغامه یې کوه ولس چې دونه سره وغمی د افغانستان خلک دي لونه وغه مې دښمن ته جوازه ورکي. نو دا شی ډیر مغرور خلک د مابین تل دي یعنی ستابه سالي ته څه خیال کوي چې دا بچی ما په زور نیولې ده یا د دغه ولس په ملاتړ نیول چې نن هغه مخالفین څه قسم پاله په تام ذکر دکې.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی موکو. طالبانو په کابل کې شمیر کتابونه له کتاب پلورنځیو ټول کړي.
ډېر کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي.
په دې خبرونه کې له استاد شاعر درویش تورانی سره د ده د نوي چاپ شوي اثر ویر لړلې داستان په اړه شهیدلې یو.
دا د نثرو د نظم دا سرحدونه داسې پکې د منځه تللي ښکاري.
شعر لرو
او مخولې ارزوګانې نیمې لوڅې نه پکور ایسارې دلی نو وتلی.
دا به هم واوري چې په کندهار کې د سرخونی انا مقبره جوړی شي او خلک ورته خوشاله دي.
کم کندهار چې پیژند کېږم په همدې خلکو دی.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتہ سره مهمه ده.
طالبانو په کابل کې له کتاب پلورنځیو یو شمېر کتابونه ورټول کړي دي. په دغو کتابونو کې سل عنوانه داسې کتابونه د طالبانو د استخباراتو له لورې مشخص شوي وو چې ځینې یې نن سبا په بازار کې نشته. خو ازادي راډیو ته د یو شمېر کتاب پلورنځیو څښتنانو په دې شرط چې د امنیتي ملحوظاتو له امله به یې شخ او نوم نه خپرېږي ویلي دي چې د طالبانو د استخباراتو غړیو تېره اونۍ په خپل سر یو شمېر کتابونه په سلیقوي ډول له کتاب پلورنځیو ورسره وړي دي او بیا یې دې کتاب پلورنځیو ته ویلي دي چې د دې په عوض کې به دوی ته ممکن پیسې ورکړي یا به د قرآن کریم نسخې ور وسپاري. د کتاب پلورنځیو ځینو مسؤلینو ازادي راډیو ته دا هم ویلي دي چې پخوا هم د طالبانو د استخباراتو غړیو غوښتل چې ورته هڅه وکړي خو د طالبانو د اطلاعات و کلتور وزارت چارواکي به ترمنځ شول او د دې سانسور مخه به ونیول شوه. دا چې اوس څرنګه د استخباراتو غړي توانېدلې دي چې داسې څه وکړي د دې علت لا نه دی روښانه شوی. لننه نږدې دېرش لسیزې مخکې له ممکنه وه چې په دې ډول چارواکي د خپل ذهن مخالف کتابونه له بازارونو ټول کړي. خو نن سبا چې انټرنیټ عام دی هیوادونه تر ډیره د کتابونو په سانسور سترګې پټوي ځکه چې د هر کتاب سانسور د هغه کتاب لپاره یو ډول اعلان دی او د خلکو ورپام کیږي چې په دې کې به څه وي. همغه ده چې داسې کتابونه په آنلاین بڼه هم په اسانۍ ترلاسه کولی شي. یو له هغو کتابونو چې په تیرو څو لسیزو کې د نړۍ په یو شمېر هیوادو کې سخت بندیز پرې لګېدلی دی د هندي ولاصل بریتانیایي لیکوال سلمان رشدي کتاب شیطانی آیات دی چې لومړی ځل د 1983 کال په سپتمبر کې خپور شو. د دې ناول له چاپ وروسته هند اعلان وکړ چې مذهبي اختلافاتو ته لمن وهي باید هند ته داخل نشي. بیا وروسته د دې کتاب په خپرېدو په پاکستان او بنګلادیش کې بندیز ولګېد. ایرانی چارواکو د سلمان رشدي د قتل فتوا ورکړه او د ده د وژلو لپاره په میلیونونو ډالر جایزه وټاکله. په دې ناول کې یوه امام ته اشاره شوې ده چې په تبعید کې ژوند کوي او له انقلاب وروسته خپل وطن ته ستنې شي. په ایران کې د دې ناول د نورو هغو ټکو تر څنګ چې له دین سره په ټکر کې احساس شوي دي، دغه د امام مسله هم ډېره غندل شوې ده او ایرانیان وایي چې د سلمان رشدي هدف امام خمینی دی. د سلمان رشدي دغه ناول ته که څوک له دې نظره وګوري چې ده د ابن اسحاق له سیرت او د طبري له تاریخه استفاده کړې ده او هدف یې دین ته په درنه نه کتل دي، نو بیا له اسلامي نظره خبره کفر ته وځي. خو که دې ناول ته له بل نظره وکتل شي چې دا کیسه ده، سبک جادویي ریالیزم دی، پیښې اوسنۍ دي او حتی د پیل پیښه یې داسې ده چې الوتکه پکې سقوط کوي، نو بیا ممکن څوک ووایي چې دا په خیال ولاړ نقل دی. په خپله رشدي په یوه مرکې کې ویلي وو چې د جبرائیل کیسه یوه تشبیه ده او هدف مې دا و چې دا ووایم که انسان ایمان وبایلي له منځه ځي. د شیطاني آیاتونو په کتاب باندې په یو شمېر اسلامي هیوادو کې سانسور د دې سبب شو چې د سلمان رشدي په ټولو هغو نولسو کتابونو کې چې تر اوسه چاپ شوي دي هیڅ یوې دومره ونه پلورل شي لکه همدا ناول. وړم کال د اګست په 12مه چې کله د امریکا په متحد ایالتونو کې یوه کس پر سلمان رشدي په چاړې حمله وکړه، په بله ورځې په امازون کې د نړۍ تر بل هر کتاب شیطاني آیات ډېر آنلاین وپلورل شو. دلته یو بل سوال هم مطرح دی، آیا له داستان او شعره د عادي خبرو معنی اخیستلی شو؟ که داسې وي نو خدای پاک خود شاعرانو په برخه کې وایي چې یقولون ما لا یفعلون، او موږ په خپلو ادبیاتو کې هغه ډېر مشهور شاعران که د ظاهري معنی په طول وتلو کفر ته وځي. د بلخ مولانا جلال الدین وایي ما ز قرآن مغز را برداشتیم، قش را با دیگران بگذاشتیم. د دې بیت د الفاظو د معنا له مخې مولانا بلخي قرآن کریم ته په دې سترګه کتلی دي چې یوه برخه یې لکه پوټکی اضافي ده او یوه برخه یې لکه مغز د کار ده. په دې حساب خبره ناسمه ده. په معاصرو مشهورو شاعرانو کې علامه اقبال لاهوري په یوه بیت کې وایي دین مؤمن دین تدبیر و جهاد، دین ملا فی سبیل الله فساد. د ظاهري معنا له مخې که چېرته یو څوک د یوه عالم دین فساد وبولي نو خبره کفر ته وځي. د سم او ناسم معلومول سخت کار دی، ځکه چې د تخلیقي آثارو فهم آسانه نه دی. په پرمختللیو ټولنو کې اکثر پوهان په دې باور دي چې علم له هغه کتاب زده کیږي چې ستا له نظر سره په ټکر کې وي. که ستا له نظر سره یو وي نو بیا خو ستا په علم څه ورزیات نه شول، زده څه دي بېرته تکرار کړل. په اسلامي پیر کې د عباسیانو په خلافت کې ادبیاتو ډېره وده وکړه. هغه وخت د یونان د فیلسوفانو کتابونه په بغداد کې وژباړل شول. د فلسفې یو مهم بحث د خلقت بحث دی، نو که په هغه ټول دا کتابونه تلل شوي وای نن به نه ابن سینا وو نه ابن طفیل، نه به د ابن رشد سره پاتې وو او نه هم د نورو عالمانو. البته د طالبانو له لورې په سانسور شویو کتابونو کې چې تېره اونۍ سانسور شول یو شمېر سیاسي دي، خو د سانسور د مشخص قانون نشتوالی د دې سبب شوی دی چې کتاب پلورونکي او لیکوالان پوه نه شي چې کوم کتابونه سم او کوم ناسم دي. په دې اړه د دوو لیکوالو نظر په دې راپور کې درسره شریکو.
لږ تر لږه د څلورو خپرندویا ټولنو مسؤلینو او کتاب پلورونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نمونه او غږونه خپاره شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې چې د طالبانو د حکومت استخباراتي کسانوي له کتاب پلورنځیو او ګودامونو تر 50,000 بیلابیل ډوله کتابونه ټول کړي او دوی ته یې د میلیونونو افغانۍ زیان اړولی. د کتابونو خپرونکي او پلورونکي وایي په وړل شویو کتابونو کې تر ډېره تاریخي، سیاسي، دینی او د افغانستان د شخصیتونو په اړه لیکل شوي کتابونه دي. دوی دغه شان وایي چې د کتابونو د ټولېدو تر څنګ ورته د مسؤلینو له لورې د لسګونو کتابونو یو لیست هم سپارل شوی او په کلکه ترې د دغه کتابونو د نه پلور غوښتنه شوې. د کتابونو خپرونکي او پلورونکي دا هم وایي چې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو د کتابونو لسګونه خپرونکي وزارت ته وربللي او په دې اړه یې ورسره خبرې کړې. په دې خبرو کې د دوی په خبره کتاب پلورونکو ته د کتابونو د تاوان د ورکړې موضوع هم مطرح شوی او مسؤلینو ژمنه کړې چې په دې موضوع به په لوړه کچه خبرې وکړي. ازادي راډیو د اتاویا پښتو او دری کتابونو یو لیست هم ترلاسه کړی، هغه لیست چې د کتاب پلورنځیو د ادعا له مخې د طالبانو حکومت ورته سپارلی او ورته د دغه کتابونو د نه پلور امر پکې شوی. په دغه لیست کې تر ډیره د سیاسي او تاریخي کتابونو نمونه شامل دي او داسې کتابونه هم پکې شته چې د پخوانیو افغان شخصیتونو او دغه شان د پاکستان د کورني سیاست په اړه لیکل شوي. وزیرستان وروستی تمځای په نوم کتاب هم د بندیز په دې نوم لړکی ځای شوی. د دغه کتاب لیکوال نذیر احمد سهار ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیز په برخه کې شخصي او سلیقوي برخورد شوه.
اکثریت کتابونه چې بندیز په باندې لګیدلې دي دغه محتوا غیر مذهبي اړخ لري. اصلي مسله د طالبانو د حاکم فکر او نظر او چې دوی لري د دې ده. زما په د کتاب په شمول باندې ډېر کتابونه چې تحریم شوي دي هغه سیاسي او تاریخي کتابونه دي چې د پښتنو د افغانانو په جغرافیا باندې راڅرخي، سیاسي مسایلو باندې بحث کوي لکه دولت جوړونه.
د ادعا کوي چې د طالبانو لوري د کتابونو د بندیزونو د کمیټې زیاتره غړي سیاسي پوهنه لري او ډېری یوازې دینی زده کړې لري. دی وایي باور لري چې دغه کمیټې د ټولو کتابونو محتوا په دقیق ډول نه ده لوستی او ښایي یوازې د کتابونو د نمونو پر بنسټ اقدام کړی وي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی چې لږ تر لږه په دریو خپرو شویو کتابونو یې بندیز لګیدلی، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د اقدام له ټولو نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دی.
طالبانو دا اقدام د ټولو نړیوالو قوانینو برخلاف ترسره کړی. طالبان غواړي په دې ډول محدودیتونو سره خپل عقاید او خپل لیدلوری د خپل فکر له مخې په خلکو تحمیل کړي.
خو ښاغلی رحیمی وایي په اوسنۍ نړۍ کې چې خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري، د یو شمیر کتابونو په پلور او ویش بندیز ښې پایلې ځکه نشي لرلی چې خلک د مطالعې لپاره له نورو لارو هم ګټه اخیستلی شي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند عبدالمتین قانې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دې وزارت د هنر او فرهنګ مرستیال مولوی عتیق الله عزیزی د کتابتون او کتابولۍ کلتور د ساتنې او ودې د سمپوزیم په پرانیست غونډه کې وویل چې د یو شمیر هغه کتابونو په پلور او خپراوي بندیز لګیدلی چې د ده د ادعا له مخې د ملي او اسلامي ارزښتونو سره یې ټکر درلود.
محدود هغه کتابونه هغه د موږ د ولس د وحدت د نړولو، د عقایدو د انحراف، ذهنیت ته د اکاذیبو د دروغو د ننویستلو یو محدود څه کتابونه وو چې دلته په پروژوي شکل باندې لیکل شوي او په ځینو کتابخانو کې ښودل شوي وو. خرڅلاو لپاره هغه هم په دې خاطر کتابدارو ته دا ویلي کتابخانو کې چې دغه له مطالعې نه یې څنګ ته کوي.
خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مسؤلینو یو شمېر رسنیو ته ویلي چې د خلکو د ذهني انحراف د مخنیوي لپاره به له کتاب پلورنځیو ځینې کتابونه راټول کړي. کتاب پلورونکي وایي له یوې خوا د بازار نشتوالی او له بل خوا د یو شمېر کتابونو په پلور بندیز د دوی کاروبار زیانمن کړی دی.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
ویر لړلې داستان د استاد شاعر درویش تورانی نوی اثر دی. دا منظوم اثر درې برخې لري. د پیل په خبرو کې شاعر او لیکوال درویش تورانی د نامتو فیلسوف کی ګارد خبره اقتباس کړې ده چې وایي د لنګواله په وخت به مور چیخي بغي واوره او د ځان کدن په شیبو کې د مرګ خولې ته د تلونکو انسان لاسو په شی وحل وګوره. بیا ووایه چې کوم ژوند چې په دې توګه پیل کیږي او بیا په دغه ډول پای ته رسیږي، آیا کېدای شي چې هغه به د دې لپاره منستر اخلي وي چې څوک خوند پکې واخلي؟ د ویر لړلې داستان د منظوم اثر پاړه په مشال رادیو کې زما همکار احمد شاه زمي له استاد درویش تورانی سره شخیدلی او لمړی د دې خبرې وضاحت ترې غوښتي چې دا خیال څرنګه ورته پیدا شوی.
شاعر دې د څه منصوبې نه جوړي. شاعر چې بس لیدلی دي څه ویلي دي په ذهن په مختلف خانو کې پراته وي، بس دا هغه څه یو خیال کله یو خیال کله بل خیال قربان جنال رحمان زلیجه څوک له عامر ته وای او څوک سور ته وای. نو خیال ناس یو خو هر خیال چې راځي اول ور راسي خام شکل کې اسی بس خو صرف یو وایو را غوندي او ورو ورو بیا یو خبر ورسره نشلی، بیا بل خبر ورسره نشلی، بیا بل نشلی، دا نه نو بیا یو پورا یو شکل واخلي. دا هم دغه څه ځان ته خیال راغلی او بیا تر مختلفو مرحلو ورو ورو تیرې دي او اوس بیا دغه شکل یو واخلي او بس ورته کښېنستم بلې کورو مې دا وکړه.
او دلته تاسو خپل کتاب پر درو برخو ویشلی دی چې لومړی د انسان په ژوند کې د اوهامو یا توهماتو په اړه ده، دویم د ټولواکۍ او د واک هوس ته ځانګړې سوې ده، او درېمه برخه بیا د ولسواکۍ په اړه ده. خو په دې ټولو کې د انسان تراژیدي بیان سوې ده، نو ولې مو تراژیدي ته زیات پام کړی دی؟ ولې مو د انسانانو د ژوند هغه خوشحاله برخې نه دي راخیستې؟
ما دې خبرې دا یو ډول وضاحت کړی دی چې دغه تراژیدي چې د انسان ده، دغه انسان مختلفات ستونزې د مشکلات او دغه چیلنجونه، دا اصل د انسان د برخطو وزر هم دغه دی. انسان چې تر دې ځایه راغلی دی، هغه هم دغه د مختلفو چیلنجونو سره په مقابله راغلی دی. یو ستونزه ختموي، بله راپورته کېږي چې هغه څه د خپل وس او قوت ورته زیاتوي او دا هغه د ختمولو چل زده کوي او تر هغه تیریږي. نو داسې مطلب دغه د دې تاریخ تصور بنیادی دغه دی چې دې دنیا ته جنت ته چې انسان رالی، په جنت کې انسان هیڅ نه کول، هیڅ مسله نه ورته، هیڅ ستونزه ورته نهسته، چې بیا ولاړ شي بیا به هم ستونزه نه وي. په جنت کې چې انسان ناست دی، هغه هیڅ اضافه نشي کولای، هیڅ تخلیق نشي کولای، بس ناست به وي او خوري شي به. نو دلته چې دی کنه، دا هر څه انسان چې د دې په سره مقابله کوي، او دغه مقابلې په نتیجه کې دا هر څه چې مخ ته راغلي دي، دا هر څه پیشرفت او پرمختګ چې شاید انسان کړی دی، هغه د انګریزي کې سټرګل ورته وایي، د دې په نتیجه کې کړی دی.
نو تاسو د انسان مبارزې ذکر وکړي، خو دلته زما پوښتنه دا ده، نو انسان څنګه له دې ستونزو څخه وتلای سي، یا په څه ډول یوه مثالی ټولنه رامنځته کولای سي، یا انسان ولې نه دي توانېدلی چې یوه مثالی ټولنه رامنځته کړي؟
اوس دا هم کنه، دا مثالی ټولنه چې راشي، انسان پیشرفت به ودرېږي لکه په جنت کې. دلته ستونزې نو دی به حرکت کوي. نو اوس چې ته ګورې هم دا د ولسواکۍ یا د ډیموکراسۍ زمانه چې د کومو ملکونو کې چې دا اوس خپل انتها ته رسېدلې ده، خو دا به یو بل شکل اخلي. هغوی چې ډیموکراسي کې دا حکومت د ولس وي، او ولس چې څوک شنولی دی، هغه څه غوښتنې لري، او غوښتنې ډېرې زیاتې، او دی مجبور وي تا چې دا به ورپوره کوي که نه، نو هغه لرې کوي. نو دا چې اوس دوی لګیا دي دا نور ملکونه لوټي، د هغو دولتونه، د هغو هر څه وړي دا خپل وطن ته، خو هغه خلکو د پاره وړي، هغو چې د چړولی دي، که دغه راسې که نه، هغه سوسایټي هغه ته چې ورته وایه که نه. دا خو په کمیونیزم کې دا تصور و چې کلاسلس سوسایټي به راځي که نه، او خلک به د خپل ضرورت مطابق چې دي خپل دغه اخلي که نه، خوراک به کوي او د صلاحیت مطابق کار به کوي که نه. نو دا یو قسم آیډیل سوسایټي وه، خو هغه د انسان ونه رسېد، په منځ کې دا کیسه ودرېدله. نو زه دا وایم که نه چې دلته په دې دنیا کې داسې دغه راتلل نظام، یا په انګریزي کښې سوسایټي ورته وایه، چې هغه کښې ستونزې نه وي، او بس انسان هغه خپل یو ډیل شی جوړ کړي، دا د انسان د پرمختګ د درېدو سبب جوړېږي.
ښه، مننه. یو بلې موضوع ته به راسو. تراژیدي د نورو ژبو په ادبیاتو کې هم بیان سوې ده، دلته په پښتني ټولنه کې مو ولې دې ته مخه کړه؟ ځکه دلته خلک خپلې ډېرې تراژیدۍ لري، غمیزې تیرې کړې دي، المیې لري.
دا سوال د یو شاعر څه مه کوه چې ولې درته مه، شاعر مجبور دی چې په دا لاره به ځي. شاعر کې دننه یو فشار براغمی دی، او دا نو په زمانو کې چې دا افلاطونه چې راواخلي که نه، چې هغه ویل چې بس دا شاعر مجبور دی چې دی به د هغه قوت په خوله کوي که نه، نو د آسماني کوتو تر اثر لاندې د پدای د خپلې هغه جمهوریت څه وایستې که نه. نو دغه پس بیا ټولو خلکو دا تصور دی، او اوس ما دغه تصور دی کړی چې دا ما چې څه ویلي دي، دا نو ما په خپله خوښه دا نه دی منتخب کړی، زما ذهن ته یو خیال راغلی دی، او هغه خیال زه پر دې به مجبوره کولم چې بس ما ولیکم. تاسو به هغه کلاسیکي ډرامه د یونانو د ویده ویلي که نه، چې هلته دوه قسمه ډرامې چې یوه ټریجډي ده، یوه کمیډي ده. کمیډي د خوشحالۍ ده، په خوشحالۍ باندې ختمېږي، او ټریجډي چې ده دغسې دردناکه ده. او هغه ارستو چې پولیټکس کې که نه، هغه د کتارسیس یو تصور دی که نه، چې دغه دغه چې خلک ګوري هغه وخت نو د تیاتر وو د خلکو چې د خپل کم په ذهن کې دا تشویشات دی دا غم دی دا درد دی او داسې دی دغه ډرامه ګوري هغه د ده د رحم او د خوف چې هغه جذبات هغه را لړزیږي د دې چا انسان وژړی که نه نو دغه چې دی دا یو قسم د انسان زړه سپکوي یو څوک د تیاتر سره ووتو چې ټریجډي به وکتل هغه به ځان د خپل ذهن داسې سپک محسوسوي موږ هم په دې دغه چې ډېر لوی غم وي ماکم سړی چې نه وژاړي وایي دا سړی خرابېږي ولې چې دا هغه غم هلته په ذهن کې پاته دی چې وژاړي نو دا وځي که نه بل خبره دا ده چې انسان دا نقل چې دی دا د خوشحي که نه دا هم چې دا غم و په ټریجډي وو دا شیان چې په بابه ادب کې راشي نو بیا ادب د انسان د ژوند چې دوی نقل ورته وایي که نه نو هغه کې بیا یو هنر په شکل کې بیا خلک غم ګوري نو بیا دغه د بل غم یې که نه چې د تیاتر ګوري نو هلته بیا انسان ځان باندې هغه شی تحقیق کړه چې دا خوف و رحم چې دی هم په هغه باندې رحم یو دا خوف ورسره چې ما سره هسې نه وي چې دا وشي که نه نو بهرحال دا یو لوی فلسفیانه خبرې دي که نه په دا خو موږ پوهېږو نه بس موږ په دغه شاعري ده دغه خیال په ذهن کې راغلی وو او دغه په دې راغلی وو په دغه هم په ذهن کې راغلی وو چې دا انسان براتګ چې دی که نه هغه دغه مشکلات چې دي دا دی پر مخ بیایي که نه مشکلات نه انسان بدریږي
ښه مننه او بل د پښتو ادب په تاریخ کې پر یوه موضوع باندې دومره اوږده منظومه نه تر سترګو کیږي په دغه ویرلړلې داستان کې تاسو سل نظمونه په لس زره مصرو کې بیان کړي دي دا جوړښت مو ولې په نظر کې نیولې دی
ګوره دا خو اوس دا چې په پښتو کې ظاهره ده چې دا داسې نظم نشته او دا ما دغه شې ده په دې کې یوه خبره داسې ده چې دا سل بیلې بیلې کیسې دي په خپل ځای به چې دا یوه کیسه ووایه لکه غزل کې شعرونه یې بیتونه یې نو غلس بیت ته یو بیت پکې ووایم بس نو بس باندې کې بس دا یو بیتیم کافی دی که نه او نظم به سر تر پایه وایه هغه نظمونه چې اوږده نظمونه دي هغه د سره ته شي نوکۍ تر پایه بیا وایه دا بس دا یوه کیسه ده دا ده د انساني چې دا کومه غمیزه ده دا هغه زمانې سره روانه ده که نه یو فلم دی روان دی که نه دا یو څو نندارې دي یو څو سینونه دي که نه هره کیسه پر خپل ځای یو سین دی بیل کراله بس دا ځای دې وکاتې یا بل بلړې هغه ځای وکاتې که نه نو دا چونکې دغه لوی داستان هم دی او دا هر داستان بیا دا کې دننه دا چې دا هر منظومه ده دا بیا ځان له خپل یو مکمل داستان دی او دا اگر داستانونه چې پرله پسې کې دا نو د ټول انسان د بره تک حماسه ده
او بل د تاسو خپل کتاب کې د شاوخوا سلو کتابونو حواله راخستې دي او زیاتره نظمونه چې تاسو لیکلي دي هغه مستند دي او پر واقعیتونو ولاړ دي نو ولې مو دا کار په نثر کې نه کاوه چې شعر ته مو مخه کړله
کوم سړي چې دا تاج محل جوړاوي هغه کته سړي ته ویل شعر ته اوس دا څه د کوم مزای دي دا نو څنګه مرمرونه راوړي دي او دا نو ډبرې راوړي دي خو سیدا هغه ساده دا خوش دي استعمال کړه چې مرته استعمال کړه دا ځای به جوړ شي دا بنگلا به جوړ شي دا محل به جوړ شي دا بچا به کې وسی رابل به کې وسی رتا څه دا کسی کا تاریخ سره دوه کړی دي نو دا هم یو سوال کې دی سودا هغه او دا هغه چې کومه به استټیک سنس دی هغه په هغه نه مطمئنه کېدی که نه اوس دا چې دا شاعري یو بېله دنیا ده او نثر یو بېله کیسه ده او دا خو یو پوره یو تعمیر دی که نه نو دا چې څنګه شعر دی هغه چې څنګه نثر دی دا نو بس لکه زه دغه ته دغه ویلی سم که نه چې د تاج محل جوړولو خو ډېرو معمارانو به خوبونه لیدلي که نه خو هغو د خښتو په دغه باندې اطمینان نه کاوه چې زه په خښتو جوړ کړم کوشش یې کوئ که نه چې هر شی په تاج محل سوی نه دی خو بیا هم ښه ښه محلات جوړ شوي دي په هغه کې ښه ښه ډبرې لګېدلي دي نور شیان لګېدلي دي نو زه دا وایم که نه چې دغه د نثر و د نظم دا خبرې بېلې کیسې دي که نه بس شاعر دی هغه ته چې خبره راځي او خپل یو شکل اخلي او دغه شکل دا زما په ځین کې دا خیال را پیدا شوی دغه شکل مقصد دی.
نو دغه شکل یا بڼې په اړه یو بل پوښتنه ځین ته رااله چې بیا مو ولي په مقفا ډول نه دي لیکلي دغه شعرونه چې معرا نظمونه دي زیاتره، بلکې ټول او ردیف او قافیه نه لري، دغه بڼه څنګه ورته خپل کړله؟
شاعر ذہن دی کن پا کی چکم آگ ٹیکنیک سراتی دے دادا مرام یو نو شعر دے کن بیا یو آزاد نظم ہم یو شاید شاعر تخیل کی اس پرو تھی کن آگا یو شاید زیر جی کن دا شیم خپل آگا اثر پکی لری یو زی خپل کارو کی کن نوز ما پا زین کم زیر ہے چی مورا نظمون ما نورم لکلی دیز ما پا دار نور شاعری کی پا نظمون کی پا بندم ستا مورا ہم ستا خدا دا سدی کن چی دا لگا دا تی چوز دا نصر خبر کن دا دا سدی لگا بیخی و نصر تا نزده دی لگا دا نصر جملی دا چی ما چی لکلی دا چی تا او ہے نو دا دی مصرو دا الفاظ و ترتیب بیخی نصر دا نصر جملو تا نزده دی تا چی وستوائی پا دی که دا الفاظ په لحاظ هغه تشبیهات او استعارات او اشان چې په شاعري کې دا ټول صدا یو داسې ساده شکل دی چې په دې یو عام سړی چې الف ب نیز ده چې ته دغه په سمه طریقه دغه یو داستان ورته ووایه د سره تر پایه دی دا ستا په خبره پوهېږي او دغه داستان پر ده باندې آغشی اثر کولای سی لکه دا آدم خان و در یعنی در خانی نکل چی دی آوری لکه دا رابیا و دا پتی خان نکل چی آوری کنه نو دا چی تا وای تا بخپلا دا در نصر و در نظم دا سرحدون دا سی پکی دا منز تلیل ما بخارش کاری
ترکو ما دا چی ما دا کتاب اول وستی دلتا زما ورستی پشتنا دادا چی تاسو پا خپل کتاب کی لعدام نیولی بیا تر دید اما یعنی چې کله ستاسو د ورستی نظم په خبره په 2020 کال کې دیموکراسي او ولسواکي د کابل پر هوایي ډګر د الوتکو په وزور پسټال له هغه ځای بیرته وتله، ستاسو په خپل نظر په پښتو ادب کې د بشر د تاریخ دا ډول منظوم بیان څه ارزښت لري؟
دا خو نو د لوی سره چې موږ دا وایو چې شعر څه ارزښت لري، بیا نو د شعر دا مختلف قسمونه دي دا څه ارزښت لري، دا موږ چې اوس کوم خبره د ټریجډي او د کومیډي وکړه دا څه ارزښت لري، دا چې دنیا ته ډرامه رااله، دنیا ته دا فلم رااله، دنیا ته نو دا ټول شیان ارزښت لري، دا د انسان په خټه اخښلي دي، انسان تخلیقي، انسان ته چا دا نه دي ویلي، انسان چې تر څو دې دنیا ته راغلی دي دا څه د اندازه ده چې هغه دغه کیسه او دا شعر دا د ته په خمیر اخښلی دی، او دا یو وایي چې لږ ډېر هغه شعر لیکي او شعر وایي، یو هغه چې دغه دومره ډېر نه وي دا شی په دغه په خمیر کې، لیکن دا چې اوري دا د اورېدو دغه په ټول انسانیت کې موجود دی، نو دا شی اوس دا چې دې ارزښت څه دی، نو دا ارزښت دا ټول شیر چې د ادم اولاد چې راغلی دی ځمکې ته دا ورسره ملګری شوی دی، کیسه چې راغلی ده دا ورسره ملګری شوی ده، دغه تخلیقي ادب چې ورته وایه دغه د انسان د تخیل پیداوار چې ته ورته وایه کنه، نو دا د دې چې کوم ارزښت دی، نو اگر چې هغه ارزښت دلته موږ هم په هغه نظر دې ته هم کتلی شو، دلته خبره صرف دا ده چې دا تخلیق معیار ته رسېدلی دي که نه دی رسېد، بنیادي شی دی هغه دی چې هغه استتیک ویلیو چې ورته وایه، هغه جمالیاتي قدر چې ورته وایه، هغه پکېسته که نشته چې پکېسته تر څومره حده پکېسته دا شیانو باندې خبره کېدی شي، او د دې لپاره بیا خپل خلک چې هغه بیا دا تلي چې په دې کې استتیک پلیجر چې ورته وایه، هغه جمالیاتي حز چې ورته وایه، خوند چې ورته وایه، هغه څومره دی، دا نو بیا یا لوستون کې څومره خلکو دا کتاب ویلې دي یو معیار ادا دي دویم دا چې بیا موږ تاسو د موږ کره کتون کې چې دي هغه پر دې باندې بحثونه کوي هغه دا وایي چې په دې کې دا شیستا په دې کې لږ دي په دې کې زیات دي نو دا بیا د هغه خلکو د تلولو دا عادت شاعر په دې شیانو ډېر نه پوهېږي ما چاته ول ما دا شاعری داسې زده کړې ده لکه دا سایکل چې څوک چلوي یو ماشین سایکل چلوي هغه په دې نه پوهېږي چې دا زه ولې نه گزارېږم تابل چلوان کې دی ویل گزارېږي دا توازن دا واغ په دې دی نه پوهېږي خو بس دا چلولې ده چلوي چلوي دا پریکټس ته د دې قابل کړی دی چې دا چلولای شي موږ هم بس دا شاعري دا عاشق وو کنه سایکل دی چلوي اوس دا نور کیسه چې دی هغه بیا چې په دا خبرو پوهېږي هغه بیا نور خلک دي نو دا نور خلک کې تاسو مرزې نو
له استاد درویش تورانی سره مو د احمد شاه زمي مرکه اوریده
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې د ژوند آزمایښت په نوم د ډاکټر اکبر اکبر شعر لرو دا شعر د دوی په شخص کې سره اورو
آسمان څکی دو د خیر او شر برجلی د ژوندون د کور لغالی برسللی پدې منس کې د ازمیخت په مو پړو د انسان د ارادو ظلمو زنګلی آسمان څکی دو د خیر او شر برجلی د یوندون د کور لغالی برتللی اسمان څکی دو د خیر او شر برجلی د یوندون د کور لغالی برتللی پدې منس کې داز میخت په اومو پړو انسان د ارادو ظلمو زنګلی د محال د منګوټی د غړی شګلی د محال د منګوټی د غړی شګی د اجل د پریختو ګوتو شمیرلی د اجل د پریختو ګوتو شمیرلی د حالاتو لالهندو ماشومانو د حالاتو لالهندو ماشومانو د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د تاریخ د ارتقا څنګه سندلی د باور د لارو د خپو تناکی د باور د لارو د خپو تناکی د شکونو د ازغنو لارو پلی د هوس لوګي او ویرو بلادار د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د هوس لوګي او ويرو بلار بومیاندو د اړتیاو بلاګانی زیګولی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی او مخولی ارزوګانی نیمه لوتی نه په کور ایساری دلی نه وتلی او مخولی ارزوګانی نیمه لوڅی نه په کور ایساری دلی نه وتلی دلندی ورکړی د لاسو مرغلری چاخرلی چال خاورو ټولولی دلندی ورکړی د لاسو مرغلری چاخرلی چا د خاورو ټولولی د غورزنګ له هډوکو ماتو قرار ستړی د غورزنګ له هډوکو ماتو قرار ستړی هر سکون د خوځېدو پاپۍ نیولی تور ماښام دلمر دلوی چراغ ده تور ماخام دلمر دلوی چراغ لاندی شپی دستورو ملغلرو رنولی تور ماخام دلمر دلوی چراغ لاندی شپی دستورو ملغلرو رنولی د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د ژوندون د ارتقام راندی غړلی د تزاد د جنگیالو د چلو چکو د ژوندون د ارتقام راندی غړلی او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولی او د عقل د کتاب نیمګړې پاڼې د حیرت مجهولو ټکو ډکولی نو آسمان سکی دوا د خیر او شر برجلی نو آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برتللی آسمان سکی دو د خیر او شر برجلی د ازمیخت د کور لغالی برتللی چې پدی کی خپلواکه انسان ته وای چه پدی کی خپلواکی انسان تو ہوئے چه پدی کی خپلواکی انسان تو ہوئے زا آزادی چه پکوما مخز کرے زا آزادی چه پکوما مخا زغلے
دشوند اسمای شیر د ډاکټر اکبر اکبر په اټل هیل کتاب کې چاپ شوی دی. دا کتاب د 2002 کال په روسیو کې په لندن کې د ای کتاب په بڼه آنلاین چاپ شو چې د امازون له لارې خلک اخیستل شي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونې چاري د 12 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخوا د دې مقبره د رغولو د شمنې ترڅنګ دا خبره وکړه چې د هلمند د بست د لرغونې کلا د بیا رغونې چاري به هم پیل شي. تفصیل پر راپور کې
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزیر مولا خیر الله خیرخوا د یک شنبه په ورځ د کندهار پارغنده پولیسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبره د بیا رغونې د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیا رغونې چارې ترسره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجه د 12 میلیونو افغانیو په لګښت د درو میاشتو په موده کې ورغول سي.
د مخکنه شمور چیر واره غلی شکتنی محلات یې شنو نو بیا موږ معلوماتو په لټون وکړل د غزي د جولو لپاره چې دا ولې ورغه سي حالت پاته سوې دي. بیا الحمدلله د معلوماتو سو چې مخکې د غزي یو خود کار به څه درېدلې وو نو دا غزه لپاره د امیرلین صاحب حب الله هم د خاص هم د سپارښتنه دا و چې د غزي نو چې کوم د غزي حالت کې یغه شي جوړ سي. مخکې مستوب اقتصادي لیکل وی نور هم ګورو عام تور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې د غزي ابيدي وي زموږ تاسو تاریخي ځایونه یو د خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریک او مؤسسات هم وايي بازي کوم مؤسسات هم کوم کنه کړي دي پر غولو کې.
د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز جمعنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چاري به هم پیل کړي. نو مولي د غراز ویلي چې د 012 سپنومې یو نظامی قطع جوړ کړی چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
حریمونه مې د عبیدو ټاکلي دي، ورته چې دې په څوک نه راتیری که چا کړی وي نو هغه د دې څخلاصېدی نشي، هغه سره محکمه روانه وي تر څو پورې چې موږ دغه شی بېرته راخپلوو. نو په عام کې زموږ خپل ولس ته سپارښتنه هم ده، دا د یو سړي پر حق باندې تجاوز نه دی، سړي د یو سړي حق دی غصبوي. دا د ټول افغانستان ملت حق دی، دا د هغوی مشترک هویت او تاریخ دی، یو ملک مشترک شتمنی ده، باید د دې نه سړي لرې واوسېږي، بل په حفاظت کې باید کوشش راسره وکړي، همکاري وکړي، نه دا چې دې پر هغه باندې لاس کېږي او هغه ځای دی غصبوي. نو د دې لپاره کلک هوډ لرو، انشاءالله چاته اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته ځان نږدې کوي یا خدای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه څخه شخصي استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د تاریخي ابداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي ابدات ورغول سي.
زمانم پیدا ګول دی، ورو د تاریخي ابداتو رغول خو ډیر مهم دی، ځکه دا زموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کېږي، لکه میرویس خان نیکه، احمدشاه بابا، نازو انا، کوم کندهار چې پیژندل کېږي په همدې خلکو دی. هک اولیات هم باید ته ورکو سي چې دا ورغه وسی، ځکه سیلانیان دي.
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتہ سره مهمه ده، ځکه هر سیمه چې د پاغه خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کېږي او ارزښت لري.
زرغونه انا چې د احمدشاه بابا مور او د خپل وخت پوه او هوښیار شزه بلل کېږي، د یول سوه څلور اویا او یول سوه شپږ اتیا هجری کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغې مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلي کې د کلونو راهیسې په نیمګړي او خراب وضعیت کې ده. د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوري حکومت د هغه مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت ته د سفر پر مهال د زرغونې انا د مقبرې د بیا رغونې ژمنه کړې وه، خو د نامعلوم دلیل له امله د مقبرې د بیا رغونې چارې وځنډېدې.
په راپور کې مو واورېدل چې د زرغونې انا مقبره به د دریو میاشتو په ترڅ کې ورغول شي. د زرغونې انا د وخت دا کیسه مشهوره ده چې وایي په 1974 کال کې احمدشاه بابا د حکومت چارواکي وروغوښتل او له هغوی سره د کندهار ښار د ساتنې په اړه مشوره وکړه. په غونډه کې پریکړه وشوه چې د دشمن د احتمالي بریدونو د مخنیوي لپاره دي له ښاره دیوالونه راوګرځول شي او خندقونه دي جوړ شي. کله چې زرغونه انا خبره شوه نو بابا یې وروغوښت او ورته ویې ویل زویه، هغه افغانان چې له دیوالونو او خندقونو د باندې ژوند کوي هغوی به څرنګه له دښمنه ساتي. بابا غلی شو او د زرغونې انا خبره یې ومنله، بیا دا خندقونه او دیوالونه ودان نه شول. د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی
عاشقی سپه سیرن پایمان